نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی، نو هیله ده چې دغه ورته کې توجه وشي او د مکتب د استاد ماشوم یو څه جګ شي ترڅو پورې استادم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د 18 کلن نه کار ته ماشومان ته تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې کنه؟ د ښوونکي رتبه نشته، خو د ښوونځي د ښوونکي د استادانو رتبه شته، علمي رتبه جګه کې بیانو په یو ډول مالی ګټه هم ورته لري، مانوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ کنه په ښوونځیو کې علمي رتبه نشته او ټول ښوونکي کې هغه مثلا ماستری رتبه لري، کې هغه مثلا لسانس وي، کې هغه 12 ټولګي یا دار العلوم نه یا دار المعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي.
دا خیان مو د ماشو کې خو څه فرق شته دی؟ د بل د رتبه خبره شته سو وکړل، رتبه هم مغري فرق لري. په خو جمهوریت نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام د لو شپږم بس کې وو، شپږم بیا یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو، بالاخره به په معاش کې مسه تغییر راتلله 200 او 300 داسې. بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، دوه ته به تلل، هسې کته خو تلل، هغه د قدم بس دې تغییر او تبدیل کېدو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، دا 1000 روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی، یو کال دوه کال درې کالو کې 1000 روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بس تمغه شپږم بس دی ک ارتقا کوي بیا د کلونو په تیرېدو؟
استقا کوي کلونو په تیرېدو، بیا څه درېم بس ته چې راشي، درېم بس په حساب باندې چې یو 15 کاله تدریس وکړي، درېم بس ته لیا راشي. او دغه نو وروسته بیا څه موافق رتبه ده، بیا نظر په سین څه چې 15 شپېتو ته ورسي، تقاوت حساب کېږي استاد.
بله، یعنی خون کې به 25 کاله تدریس کوي، فکر وکړي یو کس 25 کلنۍ کې تدریس شروع کړي، نو 50 کلن کېږي به چې دای به دریم بس ترازی، یعنی یو څه به مارش خکېږي. په هر حال خبرې مو پزله پوری دي، د دې ورده چې ډېری واوریدل شي، موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د خونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کو. راځي مخېلې چې تاسو سره خبرې ورسو، پات ورسو، دا بس لګ لګ ضرورت ټول کو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنه کوي، د خونکي د ژوند د خکولو لپاره، د خونکي د اقتصاد د خکولو لپاره، د دې لپاره چې خونکي کله په سبا ورځ باندې ځي خونځي ته، ټولګي ته، په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبت انرژي سره دای خونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه سره څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه شي، او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بېله شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي، ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري، ښوونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجود نه وي. سپارښتنه او لاندې خبرې به مصیبت په پای کې.
نو که څنګه نو به لودین سره تاسو چې ویل کله چې استاد ته پینتیاب قائد نشي، او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولای شي چې یو استاد چې قرضدار وي د دوکان نه د نانوایۍ نه، همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد د روغتیا او د جامو او د لباسیدو وړتیا ونه لري، او هغه پوره نه شي کولی، نو استاد به څنګه وکولای شي سبا پریشانه ذهن او مات زړه سیم کې ودرېږي؟ او شاګردانو ته هغه موضوع صحیح ده، کار دا ده چې استاد ژوند ته ډېره توجه وشي، بخصوص د هغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي، او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي. تاسو استاد وکولای شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي. دولت باید خاص توجه ورته وکړي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي. یعنې ټول ته په یوه سترګه وکتل څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي تر څو پورې راتلونکی نسل څه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي. وطن هیواد
کور ودان. ډیره ډیره مننه ښاغلی وفی الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې زموږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمدیار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کابل، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا خون کې تورته دنده پر مخ بیا یې ژباړه کوي. دا چې دغه د ژوند رنگونه او هڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې وورو.
لومړی دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ما ته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري اثر چې کوم در کلام سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکي او همت یې راکي، نو زه د ټول ټول اثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د اثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوئ چې ځینې اثار یې وژباړل شوي هم دي؟
ځینې اثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي، نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بېرته ماته لسی زموږ د طرفه، او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوئ چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دی.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ شته، ویب سایټونه شته، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له الکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیانی هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو؟ نو د دې څخه ماته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځنی داشتونه کې معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو اغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځنی زما چاپ شوی ژباړ ځنی خرڅ شوی دي ځنی لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډیر لوستي وي ځکه چې شمالم دي څوک چې وشي وښبړې نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډیر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډیر زیات مهم درته ښکاره شوی
د علامه حبیبي آثار د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتابی موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکه لکه د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چلی دی او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان یې دري ډیر جالب آثار لیکلي دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیا باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاری جوی گاڈ گفٹیڈ نو علامه حبیبی گاڈ گفٹیڈ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شعبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبی سره کوټلې نه دي سره دغه کړې نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سره ژوند ملګری نه وکړې د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دا سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پښتو په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 50 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي
دغه بس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70 سلنه وژباړي څوک چې نیکي څومره وخت پې لګوي اوس که راشو تاسې ژوند ته چېرته زېږېدلې یاست مکتب چېرته ویلې
زه خو اصلا د افغانستان د غزني ولایت اوسېدونکی یم د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم په پاکستان کې زېږېدلی یم د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټې ورته وایي په دې پښین ښار کې اوسېږم د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوسي دي پلار مې عالم او مذهبي ديني عالم او هغه مې د پلار څخه لوسي دي انګلیسي او اردو دغه ژبه نو په مکتب کې ویلي دي غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو، د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چا راځي نه لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ور په یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخې وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ شو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری ته چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ وو، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. څه ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج من نه ده، دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېده علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ به یو یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادر زبان دری. دغه نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي او چاپ شوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو او د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوری د ویش تاریخ. دا چاپ شوی دی، دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوي چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کړي، پوره به کړي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمنلیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړي، یو د بل ملیت خپل کړي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغه سی یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.